den här mortage man pati kik. Då har vi.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخو خزو خبرونه د لړۍ په دوام او د یو بلې فعال میرمنې معرفي ته د خبرونه تازه خرغ لاست وایم. په دې خبرونه کې تیرونه د داسې یو میرمنې سره آشنا شي وای چې د ماشومانو لپاره خدمت کاوه. خو دا ځل د داسې یو میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه یې د خزو اړوند وضعیت ته ځانګړې کړي. د مشرانو جرګې د خزو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. هغه د غزنی په ولایت یک پولیس والی کې د دارالمعلمین په جوړولو کې مرسته کړې. اغلی نوروز خیل د ملي شورا د ګډې جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړې ده او تر څنګ یې د میرمنو او نجونو د لاس د کړلو لپاره زمینې برابرې کړې دي. په هغې په دې برخه کې د هغې ګڼ نور فعالیتونه د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې څېړو چې له نیکمرغه زموږ سره په خپرونه کې ده. سناتور صاحب، خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه
شئ.
مهرباني چې په خپرونه کې راسره یې. درنو اوردونکو، وروسته له دې چې تاسو د اغلی نوروز خیل له کار او ژوند سره آشنا شوئ، کولی شئ سر پخپرونه کې هم ګډون وکړي. نوروز خیر صاحب، که تاسو خپل ځان معرفي کوئ نو کوم ځای به پیلوئ؟
ډیره زیاته مننه لومړی تاسو استاسو تخنیکي همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل لیکې هیله وړاندې کوم. او استاسو له بلنه مننه ډیره زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم، د مشرانو جرګې غړي، البته د ښځو د کمیسیون رئیس یم، او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده، چې اکثریت غړي ښځینه دي او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه او دا چې سړی در سره کم دي، تر ډیره میرمنې مخکې له دې اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د ښځو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوې تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو دې مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر دا درې څلور کاله کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي او ډېرې د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و، چې هغه د اطلاع رسانۍ البته قانون چې اطلاعات رسوي د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي، چې دا طرحه له موږ سره دا په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو، تصویب به یې واخلو، بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې وکړي او بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ته ډېره د ښځو وضعیت سره سروکار لرئ، څنګه د دې کمیسیون مشره یې، تر ډېره به شکایت ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ میرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سروکار لرئ، په دې برخه کې له کار سره څومره آشنایی لري، څومره خوند ترې اخلي، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه لاغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، درې کاله د معاونه په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کېږي چې د رئیسې په صفت باندې و. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره، د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېرو ستونزمن حالت کې ځوان کوي، البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستې که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ؟ کړي مو دي
طبعاً، کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو، طبعاً چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړی دی چې څونه چې دا ستونزي حل سي. البته دی ستونزو دی حل په خاطر باندې او هم دارنګ په خپل کارو کې منګه زندانونو ته تللی یو چې هلته هم د موږ خزینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هم د معیشت له حسابه هم دا چې د دوی دوسیه په وخت نه څېړل کېږي یا داسې دي. داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړې دي په هغه باندې دوی راضي نه دي چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي. چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده دوباره دغه چراسو د مشکلات هم راوړي دي. مرجع مسؤلینو ته هم سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بیرته تللي یو هغه حالت هم لیدلی. بیرته له هغه سره لیدنه کړې له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو چې خوشبختانه تغیرات پکې راغلي دي. هم هغه د وضعیت په حساب باندې هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي همیشه د موږ دغه ولو چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی
شي. تاسو د بدلون یادونه وکړه چې تبن فرق راغلی وي تغیر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال د تاوتریخوالی زیات شوی دی په دې چې کم شي، دا علت په څه کې وینئ؟ تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ اڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کې دی یا د اقل باید کم سي. مګر متاسفانه وینو چې په بعضې ولسوالیو کې یا بعضې ولایتونو کې هغه ولسوالۍ چې خصوصا لرې پرتې سیمې دي او ناامنه دي هلته د حکومت له دغه کم ده حکمیت. البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده او حتی صحرایي محکمې سوی دي چې له دې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم شي. او زموږ میرمنې یا زموږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپله هڅه هم به کوو دا چې څونه موافقه کیږو انشاءالله دا به نو بیا ورسي.
تاسو د مشرانو جرګې له ادرسه دا هڅې کوئ په داسې یو ارګان داسې یو خونه کې چې هلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي، داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده. هغوی کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ، تاسو خپله تاوتریخوالي سره نه مخ کیږئ یا تاسو خبرې خو نه بندېږي په یو ډول؟
نه، دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې البته خصوصا په عمومي غونډو کې هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ شوی. انشاءالله ټول په یو ښه او آرامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو.
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نا وخت برخه اخلم، ډېره تاسو غلي وایي، هغه علت څه وي؟
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو.
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي، خبرې کوي، هغه څه ډول خبروي؟
یعنی هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رائے مسله ده، د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې دي به خپلې چارې خو مخته بیا.
اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تاریخواله بد نظر نشته د موضوعات په اړه
کنه؟
اوردونکو ته ورزو مخکې مو چشميري ورته بیان کړی وي. اتمن د تاسو لکار سره لګ ډیر آشنا شوی دي تنه بلری پکتیکا ته زو لمړی او دن کې اخلو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه.
شکر ده خیر زنه سب سره جوړه خیره ته هم ګرام شې
ډیر مننه. مون خو یو ځان درات معرفي کړو ورور.
نن متی الله جان ده پکتیکا ولای تر دولو سالای
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلی. مونږ ډیر وخت دغه ولایت نه اړیکې نه لرو. خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خزو وضعیت په اړه به هم لګ ډیر راته وغږیږئ. د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی. مخکې خزو په توګه برخه لري کله هغه پښتنې لري هغه به هم واخلو. مهرباني
ما خو هم دې پښتنه دغه ده چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځي او د نغلا او د حساب کتاب پرسته چې دا ډېرې دي کوم زور واکې دي. مثال د دلته د پوستو کمانډانان چې د بې ځایه خلک وژني، بې ځایه ظلم او زیاتای کوي، غلاوې کوي، بې ځایه جاي او خلک ډېر د رحم دی ورته یې باید موږ اشرفغنینه دا ایله ده چې دا خلک زر تر زر دند لري کې او ځکه چې دا خلک ډېرې په ځاب کړي دي او ډېرې کړي دي.
دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده، د پکتیکا ولایت استازو څومره استاسو دا غږ تر حکومت رسولی، تر نورو چارواکو خلکو رسولی دی، په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی ستاسو په نظر؟
او خپل مشران هم تللی دي، اشرف غني سره هم غږېدلی دي، دلته هم غږېدلی دي، خو هغه داسې خلک دی چې زور بس له جای جای دلته مړي وکړي، که چا سره پیسې له دغسې نور څه کومې ستونزې بس هغه وکړي، بس د څوک پاملرنه او هغه نه ورته کوي، پوه شوې په ولسوالۍ کې په
او که د ښځو وضعیت ته راشو، دا چې زموږ میلمنه د دغو موضوعاتو اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مخ ته وړي، هلته د ښځو وضعیت څنګه ده او دلته په مرکز کې چې کومې هڅې کېږي د څه رنګ راوړی که نه هر څه د پخوا په شان دي؟
والله هلته دغسې هم د پخوا په شان دي، هم دلته خو بېخي د ښځو هغه ته بېخي کومه پاملرنه کوم جدي عمله نه ده سوې ورته.
ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره وې، د مخکښې ښځې خپرونې لړۍ اورې، درته کوم ستونزې تاسې شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه، ورته به اشاره کېږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکنه ده، تاسو پوښتنې مشکل خو واخیسته انشاءالله. خو ولې بل اوریدونکي اخلو بیا ستاسو ته راځو، بل اوریدونکي ته ورځو، رامین کاکړ به مو ورسره وصلوي. خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ، مهرباني ستاسو اړیکه راسره وصل ده دا وخت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړه ورور. بلې،
عبد الله په لوګر دی ولایت نه.
عبد الله ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه ته، مهرباني.
بس مننه دې زدران صاحب له تاسو نه محترم ملمنونه مننه کوم.
د مخکې خزې دا لړۍ خو اورې نن را سره ل غزنی
څخه اور دې موږ دې موږ نظر دې موږ څه سمره ستونزې یا راي جاتوي یا پیدا کیږي، دا ټول د حکومتي کسانو له خوا څخه پیدا کیږي، حتی دا د ښځو ته تاوتریخوالی هم دا د حکومت له لاسه ایجادیږي.
مهرباني ستاسو نظر و په دې اړه باندې، پخوا هم ډېر انتقادونه شوي دي
سرداره، که نه باید دغه حکومتي کسان یا په حکومت کې حکومتي کسان باید دا اول ځانونه اصلاح کړي، دا نور ولس اصلاح کړي، چې څومره ستونزه کړي دي بېخي
خبره چې د اصلاح شوه. نو عبدالله فرزند دا ډول میرمنې لکه د میرمن شفیقه نوروزخیل په څیر چې هغوی د مشرانو جرګې کې د ښځو اړوند چارې په مخته وړي، دوی څه کولی شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې؟
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي، نو دا ټولې ستونزې ختمیږي.
او مهرباني ستاسو پوښتنه مو نظر وخت. بالکل خیر اوسې عبدالله له لوګر نه، بل اوریدونکي ته ورځو، تاسو خدا نوټ کوئ انشاءالله. او مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ، مهرباني خبرې کوئ.
بله
او مهرباني را سره وصل یې، د مخکې ښځې خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
تشکر، سلامونه وړاندې کوم تاسو ولمنو ته ګورئ. مشکلات خوشته دي، زما خاط وکیل صاحب نه یو پوښتنه او دغه نظر وصل شریکوم، دی که دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه ته واستوي، هم د هموس نه آمادګي ورته ونیسي، تذکیره ورته واخلي، یونیفورم ورته واخلي، نور سټیشنري کتابونه، یو کمپاین ترسره کړي، تر څو لکه دې غږ چېرته رسېږي، دې غږ په خلکو باندې تاثیر کړي.
ستاسو غږ تاثیر کوي، خپله تاسې چې د یو لرې پرتې سیمې څخه زنګ وهئ او دا ډول نظر خپروئ، دا خپله ډېر زیات اغېز لري. او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرسه څه کوي دا به درته ووایي، ډېره مننه. اما د دوی هڅو ته تر دې دمه چې څه کړي دي فرضاً لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، ستاسو په نظر کافي دي؟
ګورئ، نظر مشکلاتو د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما زه داسې نه یم چې ناچیزې نه بولم، خو یعنی په هېڅ ماته حساب ځکه دوی هېڅ نه وایي، یوه طرحه نه لري. دوی باید یو رامنځته کړي، طرحه جوړه کړي د دولت لپاره، په دولت فشار راوړي، هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغو باندې فشار راوړي، نور په استعما باندې فشار راوړي، مثبت کارونه ترسره کړي. یعنی هغه نیو د مالیه نه نیولې، یعنی دا چې خلک تحصیل ته، اقتصاد ته، کورنۍ تاوتریخوالي ته، دی باید قانون جوړ کړي. دی قانون جوړ کړي، نظارت نه کوي. دی څو قانونونه جوړ کړي، یو دا مثلا د ودونو کې ډېر مصرف چي دی. آیا دا یوه ورځ تللی چېرته مثال یا د تعلیم تربیې په هکله باندې ټول خلک لاړ شي، جبری شي په هغه باندې خلکو باندې یا د مالیې په حق باندې یا د تاوتریخوالي په حق باندې آیا راوتلي دی یو زری دی نه دی راځي میډیا کې کینی هلته ځینې خبرې کوي ځینې احساسات وکړي او دغسې ماته خو په هېڅ کاري خو بیا هم دروازې ځینې کارونه شوي دي.
کوم ځینې د اړیکه نیولی او نوم دې څه و؟
بس نوم منصور مجاب دی، زین جوړول مرکز مسئول د کابل څخه امریکا
نیولی. ډیر په خیر راغلی منصور خان. ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه، دا چې دوی د پرمختګ وایي او په وړاندې د ټولو ستونزو ته اشاره وکړه. خیر ستاسو له نیک نظر نه درته به ووایي چې څه شوي دي، څه کیږي، ولې یا د هڅو رنګ نه دی راوړی، په وړاندې څه ستونزې دي. ښه ده چې نن روغتیا روغتیا سره ووایو. بل اوریدونکي ته ورځو، خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي، مهرباني، دا وخت تاسو راسره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خزې خبرونه مو له پیله را سره اوریدلې، ان شاء الله آشنا خو یې سره.
بله بله
صاحب. ځان دې معرفي کړو نور.
خادم لنینګراد څخه تاسو او تاسو میلمانو ته سلامونه.
خیر اوسې، مهرباني، وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوئ، د خلکو وکالت کوئ، آیا کله داسې تاسو کړي چې چا تاسو په انتخاباتو کې هغه وټونه درکړي دي، د هغې خلکو خبرې مې اورېدلې چې تاسو غوښتنې څه دي او څه تار یې څه څه غواړی، د خلکو دغه خپله دغه رایه ځان ته بیا بعد د هغې نه معلومه کړې که نه ده معلومه کړې.
نن ورځې مېلمنه خو زموږ سره انتصابي سناتوره ده، هغه له جملې څخه چې رئیس جمهوري معرفي کوي سنا مجلس ته. اما استاذ دا اندېښنه خورا پر ځای ده، پر راتلونکي خبرونه کې به موږ د ولسی جرګې څخه هم داسې استازی ولرو چې هغوی ستاسو په رای باندې تر دې ادرسه ځان رسوي، بیا ستاسو پوښتنه کوي نه کوي، هغوی سره به مخامخ خبرې کوو انشاءالله. اما د دې په هڅو نورې پوښتنې لرئ که نه؟ کوم ځای کې چې دا کار کوي لا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې، دا هغه څومره واقعي شي چې رنګ
راوړي؟ خپل نظر ځینې کسان دي په حکومت کښې چې هغوی د رئیس جمهور امرونه حکمونه نه مني او قانون تر پښو لاندې کوي، دوی باید د دې په باره کښې چپ پاتې نه شي، خپل آواز باید
وړاندیز مو دوی به درته ووایي چې څه کوي په داسې حالاتو کې. ډېره مننه تر دې دمه درنو اوریدونکو ستاسو له اړیکو نه، مننه پوښتنې مو چې مطرح کړې، وړاندیزونه او نظرونه مو راسره شریک کړو، مننه. وړاندې په خپرونه کې راسره ګډون کولی شئ، شمیرې مو دي 0999 40 15 30. بله شمیره ده 0992225. په دې خپرونې په دې شمیرو کولی شئ راسره په خپرونه کې ګډون وکړئ. د مخکښې ښځې خپرونه هره دوشنبه دا وخت له ازادي راډیو څخه زما یوسف ځدران قربتو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تر دې دمه چې کومه پوښتنې د اوریدونکو نظرونه وو که هغو درا شو.
ډېره مننه له هغه محترم ورونو سره چې اړیکه یې ونیوله او خپلې د زړه درد یې له موږ ته سره شریک کړه. البته لومړۍ پوښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه وله، وبخې په ډېر بخښنې سره، د پکتیکا له ولایت څخه و. زموږ ورور چې بله چې ښوونځیو کې مشکلات شته، غلا ویسته او نه پوهېږم چې د دغسې مسایل یې مطرح کړلو. طبعا بدبختانه په هغه د پښتنو میشتو په سیمو کې موږ له دغسې وړ ستونزو سره مخامخ یو. زه هم د داسې یو ولایت یم چې تقریبا دغه کدرته یم چې دغه 15-16 کاله کېږي په دې ولسوالیو کې جنګونه دي، ناامني ده، د نجونو مکتبونه باور وکړئ موږ په اکثره ولسوالۍ کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي. دا هم د دې ناامنیو په وجه باندې ده. طبعا داسې ستونزې شته ورسره، کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ یې موږ واورو، له موږ سره خپلې ستونزې مشکلات وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازی به نه وي چې د خپل معکل غږ دې نه وي رسولی، کار نه وي کړی. اما دا چې څونه عملي جنبه نیسي دغه سل په سلو کې نسم ورته ویلی، واقعیت به سره وایو. بعضې وخت مشکلاتونه شته، هغه څه چې د خلکو تمه امید هغه نه پر ځای کېږي په دغه حساب باندې. نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
داسې شکایتونه چې کېږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د واده مراسم لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي.
بله قانون پاسو تصویب سو چې موږ دی رالیسلی هم پکې وکړلې، خو مګر متاسفانه چې یعنی که موږ تاسو داسې نظر وکړو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي. دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارف د دې لپاره قانون نه ده،
تاسو په خپل ځان بیا عملي کوئ دا ډول قوانین؟ ځکه که تاسو خپل اولاد واده او هغه ته څه ډول واده جوړوئ
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل وسه پورې څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرره کېدل تمن ما په ما شکل وای
ولور ته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړه.
بله اتمان تبان چې دغه مسایل ته په جدي پام لرنه
و ودونه چلی دل کیږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي ډیر په دم ودم سره واده کوي، یعنی ډیر زیات ملمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې، نو دلته ولس نه لیکيږي نه فکر نه کوي تاسو لیوي خداسي کار کوي جوړوي لبل خبر ته بيداس چکیږي
ولی نه دا خو هغه څه دي چې باید به لغونه پښتنه وسی څوک چې داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپله داسې او عمل کوي. ستاسو په خبره باندې چې ډیر شانداره ودونه نیسي په ډیرو غذافو مصرفو باندې، خو دا باندې زه څه ووایم؟
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی، ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی ولې داسې وشو؟
نه
که نه او نور چا هم نه دی کړی. او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړیم بیرته په حکومتي چارواکو اچوله. ننګرهار نه خادم فکر کوم بله پوښتنه درلودله، هغه خو هم تاسو اړوند نه کېدله ولې وړاندیز یې درلودو، تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ څومره د خلکو رایې نظر ته ګورئ؟
بله موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یې کوو. یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري، طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې حتی
ډېر به سیاسي موضوعات ته نه ځو. نور اردوونکو پښتنې خو پاتې نه دي، تاسو هم نوټ کړی دي څه ویل غواړئ؟
دغه وروسته د ننګرهار له ولایت اول چې دوی ویل چې کله چې تاسو د خلکو په رایه راځئ ګرچې که زه انتصابي سناتوره
هم یم. ځواب نه و؟
نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د استازولي کوي. دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس صاحب جمهور ته بیا د رئیس صاحب جمهور له خوانه موږ ملي شورا ته معرفي کیږو د خپلو خلکو له خوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استازي نه یو د خلکو ستونزې نه دی اورېدلې همیشه له خلکو سره نه خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزې مې اورېدلې دي
دوی سره مو ستونزو ته رسیدګي کوي خوخیږي مو چې ولا د موضوعات وڅېړي
سنځي خو ډیر دي له هر هر خې خوغه سنځي چې زیاتره دي خو سنځي دي چې ځ خپل ماویل چې په کمیسون کې څکارم کوم
په ډیر موضوعات تاسو ته راځي کی
بله د خو په اړه باندې هاو نور سنځي هم په هر ارسه کې چې کله چې څوک را تم راځي او کې تر هغه چې د موږ امکاناتي او کو ورسره خپل لیزل کوو او د دې سنځو ته رسیدګي
او دا خو تاسو مسولیت هم یو ډول جوړیږي ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یکو لسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او مېرمنو ته مو د تعلیم یا لا زده کړو زمینې برابرې کړې چې طبعا خورا زیات اغېز به لري. له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي؟
البته ما د روغتیا له وزارت سره څو څو د طبي خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلې یم د خپل کلینیکونه ولسوالو یو کې چېم
د خپل ولایت لپاره
د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې د ستونزې لري لید البته د زه ځان په خپل ولایت پورې تنا محدود نه بولم، زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټولو خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قوم له هر ټبر چې اوسي زه له دوی سره ان شاء الله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللای ته له دوی سره مې منډې کړې دي لدې د ستونزې مې اوریدلې دي. خو سر ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویل چې یو جنگ ځپلې دا جنگونه پکې دي نه امنیسته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري. او بل موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانه په مسله کې ما ډېرې لیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څلوېښت فیصده کار یې وسو متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو.
په دغو موضوعاتو موږ ته تیره پنځشنبه ځینې شکایتونه هم را رسیدلې او موږ یوه بله خپرونه لرو د یو کلي زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغو موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي هغه پنځشنبه 12:30 بجې خپرېږي. په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو. البته د اړونده کسانو سره اوریدونکي ته ورځو. محمد قاسم زواک د تابن را سره له هلمند څخه خپرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشي.
السلام علیکم زه درنه تاسو شبکې خبر ته راځم زه پاره کې محمد قاسم زواک دیرمن ولایت
سره. وعلیکم السلام ډیره مهرباني مننه چر سره مهرباني نظر پختنه مو ورو سره
ډیره مننه کوم وکنه ما شبکې خور وکنه یو خاصه پولیسي جرګه هم د بل خواته
مشرانو جرګه
کار کوي. ډیره مننه کوم له دې خور څخه چې په دوه ورځو کې هم ځوانان ته کار کوي هم خوندي ته کار کوي. ډیره مننه دوی له ځخه
دا
او زه درنه سم تاسو زدران سم مطرح ما پښتنه مې د شبکې خور ته دا چې څومره کارونه خوني تکړی یک د هغه کې ډیر خوني سچې کزي نه دي چې سې وی دا هغه لپاره کار کوي چې دا په لسی کې کې او ځینی واک هم لري کدا په ولس دا زندانو چې خوند دي د هر مرکړې کوي چې دا هغه
خیر اوسې ځواک صاحب پوښتنه مو واخیسته. ډېره مننه چې همیشه راسره په خپرونه کې وایې. ډېره مننه. بل له اردن کې ته ورځو خپرونې ته بخیر راغلی. ستړي مشي دا وخت تاسو راسره د مخکې کې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورې. مهرباني.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه. کوم ځای نه داړي کني ولي ځان معرفي کړه ورور.
ولایت میدان وردګ ولسوالۍ
جغتو. میدان وردګ او جغتو ولسوالۍ نه ځان نوم دې چې و؟
عزت الله
خبرونه در سره اوریدل ان شاء الله. نظر دی اورو مهرباني.
ایوا نظر خدغه دی کې چیرې د ملي شورا وکیل صاحب دغه فکل یو لصالح دا چې هغه مرکزونه جوړ کړي د پاره چې هغه ته هم تعلیم وکړي هم د فلسفي حياتي هم جوړ کړي چې بیا په بازار کې وکړي او اقتصاد
عزت الله ډیر مهم وړاندیز مو په خبرونه کې به د دې ونی د مشران جرګې لاستازي مخکې میرمنې سره په دې موضوع کې ګډیر مننه تاسو له نظر نه. بل اردن کې تورزو خبرونه په خیر راغلی. ستړي مشه مهرباني.
السلام علیکم. خپل سلامونه تاسو ته درانه خوته.
وعلیکم السلام.
هلمند
نازمي سره په خیر راغلی. مهرباني.
شکر زموږ دی اوسې د خو پاورې دلې ډېرې په ګلپورې او کوم فعالیتونه چې دي د خپل ولایت په برخه کې کړي دي هغه شمګیز دی باید هغه په دغه نظر ورته وکتل شي. اما د خور نظمه دا ګیله راغله چې دا فقط د خپل ولایت په باره کې خبرې ته د افغانستان د ټولو خلکو وکیلې
لومړی خپل خلکو ته ځواب ګو ده کنه لومړی خپل خلکو ته ځواب ګو ده
خپلو خبرو کې چې زه تنها داسې نه ده چې زه مناسب تنها د خپل ولایت یم. ما ځان په ټول هیواد د ټول هیواد خلکو استازی بللی ده او هر څوک چې راغلی ده بلې بلې اته ما ته له خوست نه له پکتیا نه له پکتیکا نه له هر ولایت چې ما ته چا مراجعه کړې ده. البته چې دوی ما ته راغلي دي ما سره خپل ستونزه شریکه کړې ما ور سره همکاري کړې ده.
څو وړاندیز تر لرې څه ډول ستونزې قدر ته راوړي خېبوي ځینې د ستونزې فضل قانوني مراحل دي تذکیره د پاسپورت ته کنه دغه موضوعات کو واسطه ډیره زیاته کیږي څه ډول موضوعات که مو کلندر ته راوړي خېبوي
د ما په نظر دا خو دغه چې تاسو به ذکر لا انفرادي شکل باندې دا بازه ستونزې دوی لري ماکلین خو د ما غوښتنه دا د خپل خلکو څخه چې دوی هغه عمده ستونزې سي د خپل ولسوالۍ په ساته وي د ولایت په ساته وي مثلا شفاخانه دي
ماله
دي هغه ستونزې کراوړي ډیر خبرې یو
دلته لکتلې یو چې موجود وي فرض نه کوم ځای غواړو څو نفر موجود وي په دې اړه باندې چې دا موږ ساتو
بله بله مخکې درته چې د کلینیک وانځای چې ډیر ستونزې موږ فعلاً په دغه دوه سکتورو کې لرو
او تاسو د حکومت او خلکو ترمنځ یو پل چې دا ورور سوې دا ستونزې دا یو ډیر ښکار شوې عزت الله ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه تاسو یې څو کلو نو رئیس دلته فعالیت کوي تبن مادي او امتیازات به هم لګ ډیر وی یا بنوي کته څو خپل خدمت وکړي فرزن څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړي صحیح مرکز جوړ کړي ولې دا ډول خدمتونه ته وای مخنه کوي تاسو
د دې ورور ډیر خبراندیس وو کله چې شرایط مساعد او زمينه مساعد وي تبن ولی څوک لی ولته نه لري چې دا یو کار وکړي چې ادا خپل خلکو ته یو مرکز جوړ کړي یا د انجنونو لپاره یا کورسونه جوړ کړي مونږه مګم هڅه کړې ده دا بعضي مسات سي دي په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپل دوی توړندزونه کړې دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې دغه شی ته ضرورت ده هغه ولسوالۍ چې فرزندې اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایي چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالۍ کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې د خلکو سره کومک مرسته وسی هغه خوندیم چې اقتصادي وضعیت خراب ده له دونه مستفید څه وکولای شي دوی په خپل خود کې فاسي
کدا ډول نظر تاسو یو عام کې فرزن څو نفر سره یو ځای کې چې دا خدمت کوو راځي په کلي کې ولسوالۍ کې ولایت کې څوک به بدرګه کی که سخت کار دی
سخت کار خونه ده خب طبعا یو څه په دې وس شرایطو کې زه فکر کوم دونه به څوک لیوالتیا ورته ونه لري
نه د سیمه موضوعات امنیت خو یو ستونزه
بله
ما ټولنیز خدمات دي فرزن خونځای ده کلینیک ده نن سره شاید ډیر مخالفت
نه نن ورځ د مونږ ټول ستونزې د امنیت په حساب دي که چیرې امن وای که چیرې سول وای د هر څه امکانات نن تومره امکانات په افغانستان کې دي هم متاسفانه هغه خلک چې لري دي هم امنیت نشته لاسرسي ورته نشته د حکومت لاس نه رسیږي دي مونږ نشو کولای چې هلته ورسو هغه جو کې خدمات هم ډیر کم دي
د ستونزې خودي او اوږدمهاله ستونزې دي ولس کلون رئیس دا تکراری گیم دست روان دی او دخصو گن بنسوتون فعال دی او استازی پا ملی شورا که فعال دی دو دوی که خدمات تر دوی نرسیگی فکر نکوی دا وزید بلا خراب شی او پا مدی اردوان قاسم زواک پختن هم درلو دا چه تاسو مقضیه چیرده دی ترسو بلاخره یو تصور دسی موجود وی چه خدمت کی گی
ما خو مخکې خبرو کوم تاسو ته ویل چې کله چې موږ زندانونه تازو هلته هغه خویندې چې د دوی هغه وضعیت څېړو د دوی ورسو د دوی ستونزې مشکلات ته د دې د نورو مشکلاتو سره یو د ستونزې هم دغه دوسیه ستونزه ولا چې موږ کله چې د پلچرخي زندان ته ولاړو هلته موږ داسې خارجیات به ولیدلو خزیوی چې هغه هم دغه شکایت لوچ د سې چړل سوي نه دي بیا هم په مرجع مسول سره د مسله یاد کړله خو خوشبختانه هغه موضوع هم حل سوله او هغه ستونزې سیده خوردلو د جلبه تاغه د تاجکستان و د دې موضوع البته د جرمي کوم بل دغه نه درلو دی چې د تروریزم په حساب د صرف یو د اختلاس یو دغه موضوع ولا چې دا موضوع کله چې دوباره بیا تماس ونیوي او هم چېرله البته د دې خورستون زال سوي ولا او بل د خويندې سي هلته په زندان کې وي د چا دوه محکمه نه وتیر سوي څوک اصلا به سرنوشته ولو خو هغه د سې دوران کو پن مشکلاتونه ستاسو په ماکه موکه
دی لچې تاسو دا هڅه رنگ راوړي او بل اخره د ستونزې حل شي کراشو دغه ټول مصرفیتونه هڅو او تبند دا تشویشونه او ایجاد به لزان سره تاسو دومره موکلین ته راسيږي د خلکو ستونزې دی واد ستونزې ته کورنی ژوند باندې مو اخیزه کړی دی دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاونده د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ماته دغه زمینه سازی کړې ده کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګم ما وروسته چې د وروسته د واده نه د نورې زده کړې سرته ورسولې چې د دغو ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند و.
نو کورنۍ ژوند مو څنګه دی اولادونو سره ماشومانو سره د دې سره مصروفیت؟
زه د خدای مال و اولادونه لرم چې دوه نجونې دي پنځه هلکان دي البته یوه لور مې کابل پانتون کمپیوټر ساینس له فاکولتې نه فارغه ده فعلا کار کوي کارمنده ده په یو بانک کې نو دا نور اولادونه مې البته هم په د تحصیل په جریان کې دي د هلکان یوه وړه لور مې سي هغې هم خپل تحصیلات خلاص کړي دي البته
یو ډول زمینه ده ورته مساعده ده هلکانو ماشوم نجونو هلکانو ته
طبعا په ما باندې د لورې د زوی فرق نشته خو لورانې خوږې بله
خدمت کوي ستاسو
طبعا لمور سره ډیر زړه شریکی لري په مور او پلار باندې تر زوی پورې خو دواړه یو رقم دي مګر جهت نور کوم یو په بل باندې اما ډیر چې ګرانې لورانې
او ځین کورونو کې بیا توپیری چلند موجود وي په دې برخه کې جنې مکتب ته نه پریښودل کیږي هلکان پریښودل کیږي داسې موارد به تاسو هم څېړلې وي دا څنګه کومه ځای منشا اخلي
بله طبعا ستا خو دغه چې ټولنه مې او سنتي ټولنه ده او هغه څه چې دوی اکثریت کورنۍ د خپلو فامیلو نجونو ته په فامیل کې البته د درس زمینه نه مساعدوي او متاسفانه هغه خواري چې دوی په ځوانو باندې کوي له لورانو سره یې هغه توپیر نه وي او بل البته توپیري چلند کوي چې د ما غوښتنه له هغه محترمو فامیلونو څخه دا ده چې د نجونو سره د نجونو ته زمینه مساعده کړي دوی ته د درس شرایط برابر کې ذکر دي ورباندې وکړي کلوري کزوی دواړه د خدای دادې یو مال د مور پلار ته خلور زوی هیڅ تغن لري اما د حق د حقوق په حساب کې هم باید هیڅ توپیر و نه کړی دوی هغه حق چې دوی زوی ته ورکوي لور ته هم باید ورکړي
ډیر مننه په خبرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشره شفیقه نوروز خیل را سره درنور دن په خبرونه کې په خبرونه کې لوزر نستاسو مننه در نور دن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مو اړیکه را سره ونی ولي نظر نو پیغامونه مر سره شریک کړل د خبرونه دلته پای ته رسیدي خدای پامن
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
درنو دوستانو سلامونه مي ومني د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقوق خزو د ژوند ترخی کیسی او روچی د واده په لومړی شپه د جنسي اړیکې له کبله وجل شوی یا زوري دي لیدي
په خاطر ام بستر شدن فوت کرده بود
چې بیا د واده کړم ته وډارې شم ډیر ته د کوم ویری دلم
د خبرې تر ډاکټر را رسیدا خونریزی لره له درد درلود
د خونریزیګان ډیری وخت یا وخت د پیټرسي سبب د مرګ کیږي
کوم عمر کې جلې له تیبي اړخا واده کول ته چمتو ده که د واده په لومړی شپه لته او تاریخ والی ډک اړیکه ونیول شي نو رواني او روحي اغیزې کوم دي او د خځې خاوند په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري اسلام په دې اړه څه وایي او د حل لارې څه دي په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر مرکه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي
په په نورو هیوادونو کې د اکثره جوړو لپاره د نوي ژوند پایل د خوشحالۍ شي بيوي او په خوښۍ سره یې پیلوي. هغه ژوند چې وروسته له ډیرو کلونو یې د مینې خواږه یادیږي. ارواپوهان وایي تر واده وروسته د ښځې او خاوند اړیکه تر ټولو مهمه مسأله ده چې په ګډ ژوند کې باید پرې غور وشي او ډیر وخت د دې اړیکې د ښه ساتلو لپاره تیر کړی شي. دوی وایي هغه جوړې بریالۍ دي چې د نورو مسایلو تر څنګ خپلې جسمي، عاطفي او جنسي اړیکې هم ښې وساتي او د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې هلک او نجلۍ د واده ورځ وټاکي هغوی ته د جنسي او عاطفي مسایلو په اړه سلا مشورې ورکول کیږي چې په ځینو سیمو کې یو شمیر بنسټونه هم په دې برخه کې فعال دي. خو په افغانستان کې له دې کبله چې د یوه حساسیت پراوونکې او د شرم وړ مسأله شمیرل کیږي، اکثره ځوانان تر واده وروسته د خپلو جنسي اړیکو د تنظیم لپاره پلان او برنامې نه لري چې آن کله کله د ناسمو باورونو له کبله د واده په شپه یا ښځې شدید جراحت ویني یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم د افغانستان په مدني قانون کې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 18 کاله د واده عمر ټاکل شوی او د کم عمره ماشومانو واده جواز نه لري، خو کله ناکله ماشوم نجونې هم د واده په جامو سینګاریږي. ډاکټران په دې اند دي چې ماشوم نجونې نه یوازې تر واده وروسته جنسي اړیکه نشي زغملی، بلکې اکثره یې د مرګ سبب هم کیدای شي. په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې د زهرا په نوم یو 18 کلن نجلۍ د واده په لومړۍ شپه د شدید مقاربت له کبله مړه شوې ده. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه اغلې شریفه عظیمي وایي د دغې قضیې په تړاو تر اوسه د زهرا پلار او خاوند د پولیسو لخوا نیول شوي.
دا انجلی کم عمره ده او د واده په شپه د همبستری لکبلم نشوي ده. د زهرا پلار او خاون پولیسو نیولای او د انجلی مور او هغه ملایمان پسې چې نکاح تړلې و جلب استول شوی او ډیر ژر به د قانون منګول ته
سپارل شي. د افغانستان د جزا کوډ د 1400 او 1409 مادو په اساس که چیرې یو نارینه له قانوني سنخکته شخص سره جنسي مقاربت ترسره کړي، د هغه عمل جنسي تیری بلل کیږي او د مجني علیه یا متضرر رضایت ته اعتبار وړ نه دی، او که چیرې د دغه تجاوز پر مهال متضرر ومري نو مرتکب په اعدام محکومیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې دغه ډول زیاتې پیښې ثبت کړي چې لوی علت یې د عامه پوهاوي کموالی په ګوته شوی. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤوله لطیفه سلطانی وایي څو میاشتې مخکې یې په بادغیس ولایت کې هم یوه ورته پیښه ثبت کړې وه چې یوه 1 کلنه نجلۍ د واده په شپه د تاوتریخوالي له کبله وژل شوې وه.